درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شپې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1499 د سنبلې 10مه او د میلادي 2000 د سپتمبر 10مه. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د سولې له خبرو سره په یو وخت د تاوتریخوالو پر زیاتېدو اندېښنه شي. په دې خبري مجله کې چې زه اسبات ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې شل تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د هدفي وشنو یو مرکز کشف کړی، او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قومندانۍ ویان شام محمد آریان ویلي په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو ترکتور کې ناوې و زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی دا او 14 نور باندې شوی دا چې شل نفر دي دوی ټپیان شوی دي.
د پکتیکا ځای چارواکي وای دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو لا په دیاره څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وای په کابل کې د هدفي وشنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کابل امنیه قومندانۍ په یو خبر پانه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلې او څوارلس مقناطیسي ماینونه پکې موندل شوي دي. په خبر پاڼه کې د دغه مرکز اصلي ځای نه دی ښودل شوی، او دا هم نه دی ویل شوی چې په تړاو څوک نیول شوی او کنه دي. امنیه قومندانۍ د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلي دي. د کرنې وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیله مشهور دی، سږکال د انارو باغونه ډک وو.
سږکال د هلمند د انارو حاصلات او مجموعاً 28,000 مټریک ټنه رسیدلې دي. مجموعاً په هلمند ولایت کې 2200 هکتار د انار باغونه په بیلابیلو ولسوالیو ایجاد شوی دی.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال پکې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190,000 ټنه انار ټول شوی چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو ورخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه ولکول. امریکا دا پریکړه لدی سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل، او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداری ورکړ. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړي نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوی ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی، او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزورۍ په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایوین زندان کې د اګست له 11 را په دیخوا د نه خوړو اعتراض کړی و. دی د ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیانې د هغو لسګونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره زندانه خوشی کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې لخ پلکوره ونیول شو. د بلاروس پولیسو په پلازمینه منس کې سلګونه شزید اعتراض پر مهال نیولې دي. د ویا سانا پنوم د بشري حقوقو یو ځایي سازمان ویلي د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 شزید نیول شوې دي. په دغه ښار کې زرګونه شزو اعتراض وکړه، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه یې کوله. دوی سره او سپین رنګ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدوی بندیز لګېدلی دی. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومی دو وروسته د رغیدو لاره معلومه شوه، خو زیاته کړی ده چې ډیر وخت به ونیسي. نوموړی پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نووی چوک زهري ماده مسموم شوی دی. ناوالنی پر خپل انستاګرام داسې عکس هم پوسټ کړی چې شی د برلین په روختون کې له زینې شکته کیږي. نوموړی ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تک کوي او پښې لړزیږي. ناوالنی د اگست په شلمه په سایبیریا کې ناروغ شي چې بیا وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د هوا د څولویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړی: کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.4، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22.1.
ل آزادی رادیو خبری مجله اوری. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د تاوتریخوالو زیاتیدا د سولې د خبرو په زیان بولی.
دا د اندېښنې وړ ده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمیدو په موخه بګامونه پورته کړي.
د کورونا چارو وزارت هغه کس نیولې چې دوی جونې وهلې. حلیم فدایی وای طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا مرسیال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلې.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسی ملکی کسان په نخښه کوي.
په ورزګان کې د سولې پارک په نوم د یو پارک د بنسټ ډبره کې خودل شو.
خدای پاک دې د سولې په لامه کې خدای جنور په ورزګان کې ولایت کې سولې راوړي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ چپا 12.5 اف ام 3.15 چپا وري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د تاوتریخوالي زیاتیدل په قطر کې د سولې خبري زیانمنولای شي. د غندشتنه داسې محل شودل کیږي چې پرون له بیلابیل ولایتونو د لسکونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کیدو او ټپي کیدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبري له یوې ونې راهیسې پیل شوې، خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې د کموالي پر ځای زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او د خبرې زیانمنولی شي. د دغه کمیسون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېله ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پیل سوی ده، لیکن تاوتریخوال هم ادامه لري. دا ده اندیخنه وال ده. موگ لدوال الخونه غوالو چه ده تاوتریخوال ده کمه دو پا مخه باید اساسی گامون پورتکلی.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دی چه پرون شم بطره ده ملکیانو ده مرگ جوبل راپورو نخبارش ول. د پکتیکا او کندوز پیخی خونړی یاد شوی. د پکتیکا امنی قمندانې ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یو تراکتور چې ورای لیک دوله 14 شلتنه ټپیان کړي چې ډېری خځې او ماشومان وو. بل لورته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایی برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د ډیر شو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ جوبل ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ جوبل په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې دروستانه پکې وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین چاودنې د شنبې په ورځ یو انجلۍ ووژله او درې نور ملکیان ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت عامر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال رامنځته شوي چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمیع یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارات او دغه نمونه استعمالوي. بل طرف افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. له دې امله د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي چې د بل افغانی خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کړي.
د دوه خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هیله دادی چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلې وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې پرون په پکتیکا کې د ماین چاودنې شل تنه ژوبل کړي دي. د دې ولایت په گاونډي پکتیا کې بیا د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وی د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دی دا هم وی چې طالبان په دې ډول حمله غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. له پکتیا د ازادي رادیو د خبريال احسان آریان راپور واوري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانې په کابو نیم کیلومتري کې په نسبتا خوندي سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره لا تیر څو اونې راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوي، خو ځینې مسولین په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیس بلی منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیس مشر باندې غږ کوو. دغه پیښې جدي پلاتنه غواړو، عاملین یې باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي رادیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغه سي ملکی او غیر دولتی کسان په نخه کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سوله غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس د طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سوله سبوتاش کوي.
د فدیب خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوی اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلی او له وسلوالو طالبانو یو غوښتي چې اوربنده غاړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا د مرستیال د وژل کېدو مو او اوریدل چې د دې ولایت ځینو چارواکو او د ولایتي شورا غړو پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا ډول وژنې په غزنی ولایت کې هم ډېرې شوې دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو هم اندېښنه شوي او له حکومت څخه غواړي چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزی سوي دي. د غزنی اوسیدونکو له دولت غواړي چې دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي پر رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتېري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر حاجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نشته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وژل کېږي، څوک پښتنه نه کوي، قاتلین نه نیول کېږي.
د غزنی چارواکي هم مني چې په دغه ځای کې خلک ترور کېږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښ نه تکرارېږي. د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحید الله جمزاده ازادي رادیو ته وویل هڅې روانې دي چې دغه خلکو مخنیوي وکړي.
پر دې باندې دوه وارې نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسله وال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګیټ کوي هغې له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جینز خپرونې چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپل وی پاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنگي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د برازیلی الوتکې ای نهویش سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تېره اونۍ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شوه. د جینز ورځپاڼې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2016 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جینز لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نورې سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د شزو ځانګړي مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادل راز عکس خپور کړی او د شزو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وایي افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډیر رای ورکړل شوې. مستا چوکۍ په تیرو دوه لسیزو کې د غنو لاسته راوړنو ترڅنګ د افغان شزو یو بریا بلل ده او لیکلي دي چې له ګواښونو، ځورونو او حملو سره سره افغان شزو د ولسمشۍ، ملي شورا او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې لګډون رانیولې. په ولسی جرګه او ولایتي شوراګانو کې د چوکۍ ترګټلو پورې غن پرمختګونه کړی دي. د مس په باور افغان شزو سختې هڅې کړې او زده کړې کړې چې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ښه موقف ومومي. د ملګرو ملتو د شزو په کمیسون کې افغانستان په داسې وخت کې چوکۍ ګټلې چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې روانې دي. د مس مجلې په نظر له همدې کبله همدا چوکۍ اهمیت لري. د افغانستان د سولې په خبرو کې د شزو د حقونو مسأله د دواړو خواو د بحث یو مهمه موضوع ګڼل کیږي، ځکه چې طالبانو د خپل واکمنۍ په محل شزې له تعلیم او کار منع کړې وي. زمو شغله آزادي رادیو اوري ساعت 9:03 شوي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي د کابل ښار په یو واټ کې د دوه نجونو د وهلو عامل د تحقیق لپاره حاضر کړی شوی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي دریشي کې یو کس لیدل کیږي چې دوه نجونې د دوه پولیسو او عام خلکو په منځ کې وهې ډبوي. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند ویلي دغه دوه پولیس هم احضار شوي دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل خار په یو واټ کې د دوم جنو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې خبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کیږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوم جنې د دوو پولیسو او عام خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنۍ چارو د وزارت ویاند ویلي چې دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړی شوی دی. دغه هم موبایل هغه دوه پولیس چې د پیښې په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کیږي د پښتنې لپاره احضار شوی دی. د امنیتي چارو پوه باری آرز وای کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پر نجونه د حمله مخه نیولې وای.
امنیتي ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپل وظایفو د ښه سرته رسولو جوګر نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډېر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښه ارزول غواړي او وایي چې دغه دوه نجونو له یوې سره خبرې کړې دي.
لاغو سره چې می تماس ونیول و می ویل کې چیرې دوی شکایت وکړي کمیسون حاضر دی چې پیخه ورزوي.
اغلی اکبر وای دغه جون ورته ویلی چې په دې اړه به له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
په کندهار کې یو غیر دولتي مؤسسې شاوخوا 15 مېرمنو ته د کالو جوړولو ماشينونه او ټوکر ورکړي چې په کور کې ماسکونه جوړ او بیرته پر دغه مؤسسې او نورو ادارو وپلوري. د هغه شزې دي چې د کورنیو سرپرستی ورلغاړي ده او لدیلاري خپل اولادونو ته نفقه پیدا کوي. د کندهار د صادق رښتینی راپور.
پنځه دیش کلنه نظیفه په خپل کور کې ماسکونه جوړوي. هغه د یولس ماشومان مور او د کور سرپرستی ورته غاړي ده. نظیفه ورسله هغه د کور او اولادونو د ساتنې مسولیت واخیست چې سړی نه ببره په یو ترافیکي پیښه کې بندي سو.
مې یولس کوشنیان لرم. زما سره سرپرست کور زه خپل یم. خاون مې بندي ده. نو زه دغه موسسه سره کوپري موسسه ده.
نظیفه هر ورځ 10-15 پورې ماسکونه جوړوي او بیا یې پر یوې غیر دولتي موسې پلوري.
یو ماکس په لس افغانی زه جوړوم کې 2500 جوړوم بیا دې ته درکوم چې بیا دې بدل کې ماته پیسې راکړي.
د نظیفه تر څنګ شاوخوا 15 مېرمنې د ای پی ډی په نوم د یوې موسې په همکارۍ دلته د ماسک جوړولو طریقه زده کوي.
تاسو خو ماسکونه لیدلې یا به کاروي یا به مکار کړي. هم دغه درې دغه پټي ورکول کیږي، یعنی تاسو چن رقم ورکول کیږي.
زلقایده او مهناز دوی نوري هغه مېرمنې دي چې په دغه پروګرام کې ګډون کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې لدې لارې کولای شي د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره کار وکړي او پیسې وګټي.
دغه پرټونه ورکو درې دغه دغه پرټونه ورکو بری بیا او ټکر چیر کو بری ثابتو.
څومره ماسکونه تخپل جوړ کړی دي؟
ما یو سل لاستانه جوړ کړی.
موږ ماسکونه د دې زده کړل او بیا غوړ چې پاینې کې موږ ماسکونه جوړ کو د خلکو د خدمت لپاره، د دې وطن د خدمت لپاره.
میرمنو ته د ماسک جوړولو دغه پروګرام د ای پی ډی په نوم یو موسسې ترتیب کړی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په اوروزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي، دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لرو. د 8 میلیون افغانۍ په لګښت په دغه پارک د یو کال په موده کې په مرکز تیرینکوټ کې جوړ شي. له هغه ځایه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ شار جنوب لوري ته د اوروزګان او قندار ترمنځ د لوی لارې ترڅنګ جوړیږي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبري د شودلو پر مهال ویل چې دغه پارک د 8 میلیون افغانۍ فرضښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه 8 میلیون افغانۍ تقریبا د یاد پروژې به تر 14 کال تر اخیره پورې یاد پروژه په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یاد فیس خپل د رسابي جمهور په رسابي جمهور د خاص وزارت مالیه ته هدایت کړی دی غیر مشروط بودیجه.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نمور کړي چې افغانستان اوس په اساس وخت کې دی او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سول راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادی پروژې په پلي کولو سره خوش کاری. د دغه ولایت دوه مخکښ مدني فعالینو سیمه الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې ویل.
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پار کې چې نن د دې پلیکېږي د سولې په لامه کې خدای دې نور پر اوسګان کې ولایت کې سولې راوړي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
خدای دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته ترجیح دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
تا اوسګان ولایت کې اوس مهال ایواز یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سہولتونه پکې کم دي.
د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسک سلګونه شزینه اعتراض کوونکې نیولې دي. په دغه شهر کې پرون زرګونه شزو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په منسک کې زرګونه خزو لاریون وکړ او د لاند وخت لپاره یې د مظاهره ضد پولیسو سره چلارې بند کړې وه، شخړه وکړه. پرون شنبه دغلته پولیسو چې تور رنګ یونیفورم اغوستی وو په بیړه سلګونه خځې د پولیسو موټرو ته پورته کړې. خځو سره او سپین رنګي بیرغونه لیږدول. دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوی او ګرځېدلې منع شوې دي. خزو دا چغی وهلی چې ل یاد به ونه باسي او بخنه به ونه کړی. دا د خزو تازه مظاهره و. دغه خزو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله، هغه چې ل شپږ وستو کلونو راهیسې په واک کې دی. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې بلاروس کې د اگست د نهمې په ټاکنو کې ځایي کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ. د لوکاشینکا مخالفان او لویدیځ هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او یا نیول شوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په منځ کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډیره ښځې دي. په دوی کې د ولسمشرۍ ټاکنو نماینده سویتلانا تیخانوفسکایا او د همغږۍ شورا غړي لکه ماریا کلسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي. تیخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړې. د بلاروس کې د ښځو له پرونۍ مظاهرې مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی زړورې وبللې. دی ویلی دغه ښځې له ګواښونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیکا په جانخیلو ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او له منځه وړی دی. د کرنې وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د امریکا متحدو ایالتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه ولګول. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړې نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې ده.
دا ژوند رنگونه
سی وفا د کابل پانتون استادم
سره د دېستاس کابل پانتون کې درس ورکوي. تابان میرمنې په کور کې کار پر دامسته. څنګه کوي چې ټول ته ورسیږي؟
سخت ده چې هم کورنۍ ژوند ته ورسیږي او هم مسلکي ژوند ته ورسیږي. خو پر ډول بیا هم که څوک غواړي په دری کې وای خواستم توانستان است. فرانسوي کې هم داسې یو استلار ته لرو.
فرانسوي کې څه رقم ده؟
فول واغ سي پو فواغ.
مانای
غوښتل وړتیا ده. یعنی څه چې وغواړي هغه کولی شي. بیا هم سخته دی سبایي باید وخته پاسیږي. له خو به خپل هغه کار چې نورې مېرمنې د ورځې په جریان کې کوي هغه موږ سهار وخته کوو. بیا چې له کوره وځو توان چې دلته په پوهنتون کې کار ډېر ده تر دوو بجو درېو بجو دلته یم او وروسته له هغه چې کور ته ولاړ سم بیا هم ماشوم مې ده هغه هم باید وساتم. هغه هم راپسې خفه شوی ساتري غواړي مینه غواړي. خو بیا هم خپل کوشش کوم تر اخره ده تر نهو بجو لاسه بجو د شپې ز خپل کار کې مصروف یم.
اکله چې دی ورځ راځي دلته ماشوم دل چا سره
ماشوم می هر څار مور ته بیایم ز کومور می ډیر ماشومان خوخی کې اوس ته وړ ماشوم کور کې نشته.
د کور کارونه کې کوم کار دی خوخی او خې کولای سي؟
اشپزی می ډیر خوخی او پکې راحت هم يم.
چې شي خه پخې
کړایو قابلیت پخم.
نور کار مثلا کالی منځل دی د کور صفاکاری د شاینده دو سره څومره علاقه لري؟
دو سره هم ز علاقه لرم. کالی منځل خو اوس اسانه سي په خو وختونه دی ماشين ته کالی واچو پسان کې نور کړنم کې.
تاسو په نظر هغه مېرمنې چې هم له کور نه بهر کار کوي هم په کور کې دوی څه وکړي چې ټول ته سم ورسیږي؟
سبای به ډېر وخت پاتېږي. ماسپښین هم یا مازدیګر هم چې کور ته ځي فقط ډېر انرژي باید ولري. نو یو غړی د کورنۍ درته مازدیګر یا ماښام وایي چې کار دې ډېر وکړو یا ستړی شوي یا مننه همدا هم ډېر تاثیر لري. یعنی روحي هم چې ورکړل شي چاته هغه هم بیا کولی شي چې ښه کار وکړي.
تاسو خپل څنګه په کور کې کوم څوک ستاسو روحیه درکې؟
ما ته خپل خاوند مم عادت لري او زه چې کله کار مې ډېر وي اشپزي هغه ته پرېږدم یا ماشوم بیخي هغه ساتي شیدې ورته جوړوي. حتی په همدې خاطر چې زه ورته ډېر احترام لرم ځکه ډېره زیاته مرسته ما سره کوي. همدا ډول مور پلار مې دي هغوی هم همیشه وایي چې کار دې ډېر وکړو آفرین. هو همدا خبرې دي چې ما ته ډېر روحیه راکوي ما ته انرژي راکوي.
وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسین د اتسوه اتلش میری لاري مراسته ولیدي. عبد الواحد مدقیق له لوګره لیکي دا څنګه د سولې خبري دي چې نه جنگ کم شو نه رسمي خبري پیل شوه. اجمل مسعود زی له پکتیا لیکي په پکتیا کې په حوزوي روختون کې هیڅ درمل نشته او حتی عادی پټې هم نشته. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکي وای سولم او ارمان د علادي نور هیواد ته سول راولي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په هیواد کې ورستیو ناامنیو اندیشمن کړی وو، خو یو مرکزی حکومت په خوب مرکزی حکومت په خوبی ده. لدی سره مو دا خبری مجله پاتور رسیده. دا بل خبری مجله جاوید نیمی ورانده کړي.
تشکر سروان.